د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساعت خبرونې مطالب: له افغانستانه د هغو خلکو د ایستلو لپاره چې فکر کوي هلته خوندي نه دي، د نړیوالو هڅې روانې دي.
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي چې له کورنیو بې ځایه شویو افغانانو سره مرسته یې لومړیتوب دی.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیسیار وایي چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه د افغانانو نظر:
دا یوه تاریخي ورځ وه چې امریکایان له افغانستان نه ووتل، خو افغانان
او پورسی اردوډ کې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته اوښتي زیانونه،
هم د بهرنۍ پروازونو یا انټرنیشنل ټرمینل هم د امریکایي ټرمینل دواړه مکمل په یو اندازه تخریب شوی.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو لومړی په مکرۍ خبرو نوته. دا هم د خبرونو سرټکی: د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي دا ټولنه له دې لرې ده چې طالبان سمدستي په رسمیت وپیژني. برتانیا له افغانستانه د خپلو وګړو د خوندي ایستلو په اړه له طالبانو سره خبرې کوي، او د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیر وایي د افغان میرمنو د وضعیت لپاره اندېښمنه ده. بشپړ خبرونه: د اروپا د کورنیو چارو کمشنر وایي اروپایي ټولنه لا له دې لرې ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. یولوا یوهانسن پرون په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته په دې اړه خبریالانو ته وویل:
اروپایي ټولنه د طالبانو له رسمیت پیژندلو ډیر واټن لري. لومړی، خو تر اوسه موږ کوم دولت لیدلی نه دی. دوم، موږ د خپلو پراختیایي مرستو د ادامې لپاره روښانه شرایط لرو. زه فکر کوم د هغو مهمو شرطونو لپاره چې موږ یې لرو هیڅ ځواب مو نه دی تر سترګو شوی.
طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل، خو تر اوسه یې خپل حکومت نه دی اعلان کړی، او په افغانستان کې د واک تشه رامنځته شوې ده. قطر چې نږدې یو نیم کال د افغانانو ترمنځ د خبرو کوربه و، پر طالبانو غږ کړی چې تروریزم رد کړي او یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی پرون په دوحه کې د جرمني د بهرنیو چارو له وزیر هیکو ماس سره تر لیدو وروسته یوې خبري غونډې ته وویل چې دوی د تروریزم د مخنیوي لپاره پر همکارۍ ټینګار وکړ، او په دې برخه کې د طالبانو مرسته مهمه وبلله. د قطر د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې تل یې طالبانو ته داس پرختنه کړې چې داسې حکومت دې نه جوړوي چې کوم افغان لوری ترې څنډې ته پاتې شي. په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر او د ناټو ملکی استازی وایي طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه کوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې استفاده وکړي. نیکولاس کې پرون له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له القاعده شبکې سره اړیکه له طالبانو سره د نړیوالو مرستو پر وړاندې خنډ وباله.
که طالبان د دغه ډول ځانګړنو په څرګندونو پیل وکړي، هم به د افغانانو د ډاډ سبب شي، او هم به د نړیوالې ټولنې چې د هغو کسانو لپاره چې له دې هېواده وځي خوندي لاره برابروي. نو فکر کوم بیا به د نړیوالو د همکارۍ احتمال هم رامنځته شي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې طالبان بهر ته د هغو افغانانو مخه نه نیسي چې قانوني اسناد ولري. بلخوا د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي چې هلته ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویاند پرون په یو بیان کې وویل د افغانستان لپاره د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړي استازي سایمن ګاس دوهې ته تللی چې هلته د طالبانو له استازو سره په دې اړه خبرې وکړي. په بیان کې یادونه شوې چې ښاغلی ګاس د طالبانو له استازو سره په روانو خبرو کې د برتانیا د اتباعو او هغو افغانانو د خوندي وتلو پر اهمیت ټینګار کړی چې په تیرو شلو کلونو کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی. پرون د اګست په 1 د امریکا او د امریکا د متحدو هیوادونو ټول ځواکونه له 2 لسیزو وروسته له افغانستانه ووتل. د افغانستان د پخوانی حکومت د خزو د چارو سرپرست وزیره د افغان خزو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. حسینې ساپۍ چې اوس په برتانیا کې ده پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې د ښځو د حقونو او بریاوو د خوندي کولو لپاره له طالبانو څخه ضمانتونه واخلي.
په دغه جلسه کې د شورای امنیت قطعنامه 1315 او هغه کنوینشنونه چې افغانستان ورسره تعهد کړی دی دیو باید دغه د یو ضمانت په صفت ونیسي تر څو هغه خویندې چې په افغانستان کې دي هغه ایره او بې باوري چې د دیو په ذهن کې دی دا ونیسي.
په تیرو دوو اونیو کې چې طالبانو کابل نیولی دې ډلې هغه ښځې بیرته کورونو ته استولې دي چې دفترونو ته د کار لپاره تللې وي. لازادی رادیو خبرونه اوري. په اشقابات کې د روغتیايي د روغتیا مسؤل سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیرې په زیاتېدو دي، خو د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی. دا سرچینې چې په علني ډول یې د خبرو اجازه نه درلوده د ازادۍ راډیو ترکمني څانګې ته وویل تېره اونۍ په اشقابات کې د کورونا وایرس له کبله د تلفاتو ورځنۍ شمیرې تر اویا ورسېدې. د ترکمنستان له 7.6 میلیون وګړو څخه شاوخوا 1 میلیون کسان په پلازمینه اشقابات کې ژوند کوي. او مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره وګوري، واشنگټن له کیف سره تر 6 میلیون ډالرو پورې د مرستو ژمنه وکړه. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د ولسمشر جو بایدن ادارې پرون په یو بیان کې کانګرس ته خبر ورکړ چې د مرستې به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. ولودیمیر زلینسکي د دوشنبې په ورځ د درې ورځني سفر په مخه واشنگټن ته ورسېد او تمه ده چې نن به له ولسمشر بایدن سره وګوري. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره کتلای شئ. ازادۍ راډیو .com او ازادۍ راډیو .org د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. درنو اوریدونکو، د دې خبرونې کوربه زه احمد تکالیم او په تخنیکی برخه کې میرحمت ساپای مرسته سره کوي. تاسو را بولم د خبرونو اوریدو ته، د راپورونو اوریدو ته، او د هم د دې خبرونې لومړی راپور. اروپایي ټولنه پرون ونه توانېده چې د افغان کډوالو د منلو پر سر موافقې ته ورسیږي. برلین وړاندیز کړی چې د اروپایي ټولنې ټول غړي هیوادونه د خپله برخه افغان کډوال ومني، خو د جرمني ګاونډی اتریش وایي چې نور کډوال نشي منلی. له بلې خوا، له اروپایي ټولنې لرې کاناډا د 15,000 نویو افغان کډوالو د منلو ژمنه کړې ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ.
اروپایي ټولنې له افغانستان او د افغانستان له ګاونډیو سره د مرستو د زیاتېدو وړاندیز وکړ، خو د وبشت غړو هیوادو دا ټولنه ونه توانېده چې د افغان کډوالو د منلو په برخه کې یو ګډ دریس خپل کړي. اروپایي ټولنه هڅه کوي چې د 2015 کال د کډوالو کړکیچ بیا تکرار نشي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په بروکسل کې تر غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې وویل دا ټولنه غواړي چې د سرحدونو د پیاوړي کولو او د مرستو د ورکولو له لارې د افغان کډوالو د ستر بهیر مخه ونیسي. لویدیځو هیوادونو په تیرو دوو اونیو کې تر 1,60,000 ډیر هغه کسان چې په تیرو دوو لسیزو کې د طالبانو پر ضد له دوی سره همکاري کړې ده له کابله ایستلي دي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي په دې ډله کې هغه 40,000 کسان هم شامل دي چې په جرمني کې د اوسېدو اجازه ترلاسه کړې ده. د دې سربیره چې تر اوسه په 100,000 کسان له افغانستان ایستل شوي دي، له هم ډېر نور افغانان شته چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ دی. د اروپا د کورنیو چارو کمشنر یلوا یوهانسن وای اروپایي ټولنه باید ښځې، ماشومان، قاضیان، خبریالان او د بشري حقونو فعالان ومني او د هغه کسان دي چې تر 40 کاله ازادیو او حقونو وروسته اوس د طالبانو له لوري له ستونزو سره مخامخېشي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د اتریش له صدر اعظم سباستیان کور سره تر لیدو وروسته په برلین کې خبري غونډې ته وویل
د اوس لپاره هڅه کیږي چې له طالبانو سره زموږ د ارتباط لاره مشخصه شي. موږ له خپل سفیر پوتسل، متحده ایالاتو او یو شمېر نورو هیوادونو سره اساسي توافق کړی دی چې هغو کسانو ته په راتلونکي کې هم اجازه ورکړل شي چې له افغانستان ووزي، چې پاسپورت لري او د هغو هیوادو تایید ورسره وي چې دوی منلی دي. خو دا پروسه باید طالبان روښانه کړي.
جرمني له شین لسم کل را په دیخوا تر بل هر هیوا ډیر کډوال منلې دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر وای د اروپایي ټولنې ټول هیوادونه باید د کډوالو د منلو په برخه کې خپل ونډه وکړي. خو د اتریش صدر اعظم سبستیان کورز وای هیواد یې د نورو افغانانو منلو ته چمتو نه دی او په ټوله اروپا کې به هم د افغان کډوالو د خپرېدو د پروګرام ملاتړ ونه کړي. د پولند حکومت هم د خپل هیواد له ولسمشر غوښتي دي چې د بیلاروس له لوري د کډوالو د راتګ د مخنیوي لپاره پر پوله بیړنۍ وضعیت اعلان کړي. خو بل لور ته د کاناډا حکومت اعلان کړی دی چې شاوخوا 15,000 هغه افغان کډوال مني چې پر کابل د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د متحد ایالاتونو له لوري له افغانستان ایستل شوي دي. د کاناډا د کډوالو د چارو وزیر مارکو مندیچینو پرون وویل کاناډا به د ډیرو افغانانو د منلو لپاره خپلې هڅې وکړي. کاناډا نږدې 2 کاله مخکې خپل وروستی پوځي له افغانستان وویست او په وروستیو کې یې شاوخوا 3,200 افغانان له کابله وویستل. د هغه کسانو چې پخوا یې له کاناډایي پوځیانو سره کار کړی و. کاناډا مخکې ژمنه کړې وه چې 30,000 ډېر افغان کډوال به ومني او په دوی کې به تر ډېره د ښځو فعالانې د بشري حقونو مدافعان او خبریالان شامل وي چې د طالبانو تر واک لاندې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دي.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر ویلي دی اوسمهال د دې سازمان لومړیتوب له بې ځایه شویو افغانانو ته د لومړنیو مرستو رسول دي. په افغانستان کې د دې سازمان استازی کارولین وان بورن پرون وویل طالبانو له دې سازمان سره د سازمان د کارمندانو د خوندیتوب ژمنه کړې ده. نوموړي زیاتوي چې په ځینو برخو کې به د مرستو د چمتو کولو پروسه پیل شي. میرمن وان بورن هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو ته د لارو د بندیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او پر هغوی غږ وکړ چې خپلې پولې خلاصې وساتي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سیار وای چې په نږدې راتلونکي کې به بې ځایه شویو سره د مرستې لړۍ پیل کړي. په افغانستان کې د یونیت سیار استازي کارلون وان بورن ویلي چې اوسمهال 2,450 ولسوالیو څخه 299 ولسوالیو ته لاسرسی لري او په ځینو سیمو کې به د مرستو لړۍ پیل کړي. اغلی بورن ویلي که څه هم طالبانو د دوی د مرستې رسونې عملیاتو ته درناوی لري خو په وینا یې د مرستې پروسه ممکن په ځینو سیمو کې له خنډ او ځنډ سره مخ شي. دغه سازمان وایي باید لومړی د خپلو کارکوونکو له امنیت څخه ځانونه ډاډه کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یونیت سیار چارواکي وایي دغه سازمان یو شمېر کارکوونکي لا هم ویره لري خو ځینې نور بیا دندو ته چمتو شوي دي. د اغلی بورن په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري بې ځایه شویو کسانو ته د بیړنیو مرستو پر سوالو غور کوي. د میرمن بورن په خبره د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري هغو کسانو ته به بیړنۍ مرستې ورسوي چې بې ځایه شوي او د ژغورنې مرستې ته عاجله اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې د سازمان په مرستو کې سرپناه د څښاک اوبه روغتیایي مرستې او خواړه شامل دي. دغه سازمان وایي سږ کال 200,000 بې ځایه شویو ته لومړنۍ مرستې برابرې کړې دي. له بلې خوا غلی بورن د ژورنالیستانو ښځینه فعالانو د پخواني حکومت ملاتړو او قومي لږکیو پر وړاندې د ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې د سپین بول د کاکولی پرته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو اکثره سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلي دي. د راپورونو پر بنسټ د سپین بول د کله پولې تیرېدل هم خپل ځانګړي شرایط لري او افغانان په سختۍ سره له دغې پولې تیرېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتي چې خپلې پولې پرانیزي تر څو هغه افغانان چې غواړي بهر ولاړ شي ورته اسانتیا برابره شي. په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې زرګونه کورنۍ د جګړې د زیاتوالي له امله بې ځایه شوي او اوسمهال 43 ولایتونه د طالبانو په ولکه کې دي. ډېری خلک د احتمالي ګواښونو له امله پاکستان او ایران ته مخه کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو شمیر عام افغانان وایي سره لدی چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو وتل یو تاریخي پیښه ده. وایي افغانستان د اقتصاد په ډګر کې له یو نوي بحران سره مخامخ دی. د دوی په باور د امریکا حضور په افغانستان کې پای ته ورسید خو بیکاري، فقر او لوږه تر بل هر وخت خپل اوج ته رسیدلې او د دې چارې دوام په نږدې راتلونکي کې یو بشري ناورین رامنځته کولی شي. پرون د اګست په 1 دیرشمه د امریکایي ځواکونو وروستۍ پوځي الوتکه د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګر څخه ووته. جزئیات په دې راپور کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو شل کلن پوځي ماموریت نن پای ته ورسېد. یو شمیر افغانان دغه ورځ د خپل هیواد لپاره تاریخي بولي. روح الله تلاش د کابل ښار اوسیدونکی هغه وایي دا یوه تاریخي ورځ ده خو افغانستان ښایي له سختو اقتصادي ننګونو سره مخ شي.
دا یو تاریخی ورځ و چې امریکایان له شل کلنو وروسته له ناکامۍ سره مخ شول او افغانستان نه ووتل. خو اوسنیو شرایط او وضعیت په کتو باید دا ووایم چې افغانان له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هغه دا چې ټول ادارې فلج دي، عامه خدمات په ټپه ولاړ دي، هغه کاروباریان چې دلته یې د ورځې مثلا په زرګونه کسانو ته د کار زمینه برابره کړې وه هغه ټول تړل شوي دي. نړیوال سازمانونه له افغانستان نه لاړل، سفارتونه
د دې ښار بل اوسیدونکی خالد امیری بیا دې چارې ته خوښي څرګندوي. هغه وایي افغانستان به نور د پردیو هیوادونو د لوبو میدان نه وي.
د دې کار سره خلک تر کوم ځای پورې چې زه حس کوم او خلک ګورم، خلک واقعا خوشحاله دي. خوشحاله په دې دي چې نور غیر مسلمان وګړي، یعنی هغه خلک چې مثلا د اسلام په نفع نه دي، د افغانستان په نفع نه دي، خپل شخصي منافع درلودلی لکه امریکایان، دوی نور افغانستان کې نشته. په دې باندې خلک خوشحاله دي چې نور افغانستان خپل افغانانو ته پاتې دی.
د دوی په باور امریکای وازی ونه وتله، بلکې د دوی له وتلو سره ټول سفارتونه، نړیوال سازمانونه او همدارس اقتصادي او ټولنیز موسسي چې د افغانستان لپاره کار کوي ووتل. لدی سره هم حال د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم تیر شپه نا وخت اعلان وکړ چې سفارت به په افغانستان کې تړلې وي او وروسته لدی به د افغانستان اړوند مسایل له قطر پر مخ بیایي. په ورته وخت کې په کابل کې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنوی ته ویلي چې د امریکا له وتلو سره په افغانستان کې اشغال پای ته ورسید او افغانستان خپله خپلواکي ترلاسه کړه. نوموړي ویلي چې لدی وروسته اسلامي امارت د راتلونکي نظام د جوړېدو لپاره خپلې ټولې هڅې په کار اچوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا له نن څخه شل کاله وړاندې افغانستان ته د یو قوي ځواک سره د تروریزم د ځپلو په مخه راغله.
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واورېدل، نړیوال له طالبانو غواړي چې هغه افغانان پرېږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبانو هم دا خبره منلې، خو د خلک به په کومو لارو وځي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب دی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي دي.
په کابل کې د حامد کرزي هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرون یې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساتي راډو ته وویل
کدا ټوټل یو سروي وکړو، ګر چې تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ د تخمینی چې وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه موږ متاثر شوي او تاوان رسیدلی چې دا ټول تجهیزات بیرته په عهد اقل په هماغه پخوانی سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بی په ماښام ځان وژونکی برید وشو چې د نږدې 1,000 افغانانو ژوند یې واخیست. همداراز د دې چاودنې له امله 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. دې چاودنې هوایي ډګر ته هم زیان واړاوه. د دې ترڅنګ د اګست له 15 راوروسته چې طالبانو کابل نیولی دی، په زرګونو افغانان دې میدان ته ورغلي دي چې تر 1,000 سره ډېر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګره په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. د دغو کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شایي په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پرېس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزي د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
او اوس ګورو چې په مشخص ډول د کابل د نړیوال هوایي ډګر کومې برخې زیانمنې شوي دي. د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد څانګې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا له احمد شیبر سره په مرکه کې په دې اړه جزئیات ورکړي.
هوایی دگر بی اندازه زیاد تخریب شوی دی. مثلا یو میز یو چوکی د دوهم منزل نه لاندې خطا شوی و پر مځکه. کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوي و، د دفترونه او لاندې غورځول شوي و، تلویزیونونه، سکرینونه، د مسافر د چکن ایریا، تشنابونه، ترمینال تعمیراتی وضعیت، سکیوریتی کمرې، در کنټرول تاور ته وختلو، د رادار او د مخابره سیستمونه، د مخابره دستګاوی ټول په ډېر فجه شکل ټوټې ټوټې شوي و. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقتی په عین شکل، هغه سرور روم یې چې ډیټا د کمپیوټري پکښې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوي و، په بل مخ اړول شوي و.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنه د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی؟
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل، هم دامیسټیک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی دي.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف، څومره لګښت شاید ته پکار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناستې سیستم چې مې درته ویل، آی ایل ایس انسټرومنت لاندنګ سیستم، د طیاراتو دپاره د رادارو سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو یې د 15 او 40 میلیون نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیونه ډالر، بله میلیونه امریکایی ډالر. که څه هم پخوانی تجهیزات عمر یې لږ ډیر و، یعنی د 40 او 150 کلو زاړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې یو ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزوری دی، هماغه تجهیزاتو نور هم کار ورکوه، تر 10-15 کاله نور کېدای سو چې دا ملک استفاده ځینې وکړي، تر څو چې بیا نوي خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوی وای. اوس خو متاسفانه ټول په یو ځلې تخریب سول، د یو ځلې تخریب او د دو لپاره بیرته یو ځلې ترمیم، دا خو زمانګیر دی. اکثره داسې تجهیزات شته، مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړی نصبوی او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ، از فره چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو، مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې، موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو 2 میاشتې حتی 3 میاشتې وځي، او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی، ځکه تاسو به اول د هغوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوئ، هغوی یو میاشت 2 میاشتې وخت اخلي څو چې تولید یې کړي، بیا یې تاسو ته راولېږي.
وفا صاحب، تاسو څه اټکل کوئ چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځایه الوتنې وشي؟
انشاءالله چې هوایي ډګر به ډېر ژر، یعنی زه داسې اټکل کوم چې په ظرف د 2 هفتو یا 3 هفتو کې الوتنو ته چمتو شي. ولی هغه الوتنې به وي چې د ورځې به وي، په ساده هوا کې به وي، چې ساحه د دیدی او ویزیبیلیټی ډیره شوي، او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رنوی وګوري او په خپل مسؤلیت راسی کښېني. یعنی هیڅ نه و ګراوند ایډز، یعنی د مځکې د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي، او هیڅ نه و نویګیشن، یعنی راهنمایی د طیاراتو به په راداري او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسي.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې، نوی پیلوټان دا کار نشي کولای که څنګه؟
بالکل، پیلوټ به هم تجربه کاری، خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یادداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خپریږي، په هغه کې لیکل کېږي چې دې میدان ته چې څوک راځي، میدان دغه 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 مشکلات لري، بنان پیلوټ باید قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي، د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي، او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډېر زیات تفاوت لري د نورو میدانو سره.
د ملکی هوایی چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د ستاندارد څانګې عمومي رئیس غلام جیلانی وفا و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ازادۍ راډیو خبرونې اورئ قدرمن اوریدونکو، اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
له دوه لسیزو وروسته په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو د پوځي حضور پای ته رسیدل د نړۍ د ډیری ورځپاڼو سره لیکونه دي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي، امریکایي ځواکونه له دوو اونیو هرج و مرج او له شلو کلونو جګړې وروسته بالاخره له افغانستانه ووتل. د ورځپاڼې په باور کله چې د دوشنبې د شپې په نیمایي کې وروستی امریکایي سرتیری له افغانستانه ووت، امریکا داسې یو هیواد شاته پرېښود چې په ظاهري بڼه له تیرو اونیو سره یې زیات توپیر درلود. وړاندې په مطلب کې راغلي نور په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ دولت نه دی موجود، بانکونه او مغازې تړلې، په ټول هیواد کې سخته ویره خپره ده. ځینې خلک له دې امله چې نه دي توانېدلي له افغانستانه ووځي ناهیلي دي. هیل امریکایي ورځپاڼې لیکلي، آیا کېدای سي له دې وروسته په امریکا باور وسي؟ ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتو پوځي حضور ډیر مهم دی، امریکا باید په افغانستان کې پر ځای پاتې تاوانونه وارزوي. په مطلب کې راغلي امریکا په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو په اړه د فکر کولو ترڅنګ په افغانستان کې د خپلو لګښتونو او همداشان باید له نړۍ سره په خپلو اړیکو کې د بدلون په اړه هم غور وکړي. هیل ورځپاڼې د جرمني د پارلمان د بهرنیو اړیکو د کمیټې د رئیس په قول لیکلي، له افغانستانه په بیړه د امریکایي ځواکونو وتل د هغه هیواد د اوسني حکومت یوه لویه جدي او پراخه اشتباه ده. خو د امریکا ولسمشر جو بایډن په وار وار له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې دفاع کړې. د بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي، د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دي چې د طالبانو په اړه به د دوی د کړنو له مخې قضاوت وکړي. وړاندې په مطلب کې د بایډن له قوله راغلي، هغه څه چې اوس په افغانستان کې رامنځته شوي د هغې هوکړې پایله ده چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې او د طالبانو ترمنځ په قطر کې لاسلیک سوه. خو انډیپندنت لیکلي، بایډن د امریکا ولس ته ویلي وو چې امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 په برید کې ښکېل ځینې تر ټولو خطرناک تروریستان چې وروسته په ګوانټانامو زندان کې ساتل کېدل دمګړۍ په کابل کې لمنځونه کوي. په کابل کې د تیرې جمعې لمونځ د خلیل حقانی په امامت ادا سو. ورځپاڼې د امریکا د دولت له لوري د خپرو شویو اطلاعاتو پر اساس لیکلي چې حقانی د القاعده په نیابت کار کړی. انډیپندنت ورځپاڼې دا پوښتنه مطرح کړې چې ولې د افغانانو له سلام شروع او یا هم په انتخاباتو کې د خلکو له ګډون پرته د لیکوال په باور امریکا طالبانو ته تا د واک سپارلو په اړه پریکړه ومنله. خو د امریکا ولسمشر جو بایډن کابل ته تا د طالبانو له ننوتلو وروسته په خپلې لومړنۍ وینا کې ویلي دي چې افغان رهبرانو خپل هیواد پریښود او امریکایي ځواکونو نسو کولی چې جګړه وکړي. په وینا یې افغان ځواکونو جګړې ته تمایل نه درلود.
قدر من اوریدونکو، را سره اوسئ په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې
دا ژوند رنگونه
څو ماشومان لري؟
شکر مال خدای
وو اولادونه انجلی دي کالکان
الکان نشته
او دا انجلی سره
دا مې دلیوري لوله
دا و زمان دي څه کار کوي؟
ټول وړو وړو دي
راټی څه کار کوي؟
مشر دوی ملار دي کانتل دلته سي ايسکريم خانه کې مزدور
اوس ایران تر رسیدلې کې پلار ده؟
نه پلار ده.
خوان دي څه کار کوي؟
خوان کراچمان ده.
کور دي خپل ده؟
نه کرک کار نسته بار نسته د اولادونه مس جوړی ناجوړی لري هغه د پکور کې مشکلات تلیږي هیڅ د سیاحت نه لرو منګه
له خوراک راتوي اوس کنه د کورونا هم د خلک وایي چې باید ویټامین سي دار خوړی دا یو غي د شین برابر وای سي
نه نه خورې منګم دغه نه کو سمای ما غرمه کې کوي یو کچالو یو تال یو شی پیو کوم ورته شپه تم ساتمه
یعنی
نه کیږي نه خوراک نه کیږي مسل بیا نیم سل دوه سو هغه کریاک هغه د برق پیسې کو څه دونه بلونه قیمت راځي کار مونږ یو لکه نو یو چراغ ګروپ ملګو دونه قیمت راځي کغه مونږ خوراک کوچ شي کو په باندې شکلات می سیات د خوري سر جوړ می دکی کی نو ویلې نسم فشار می سکتا پورته سی لګ مال ګو ګرو کوم اخر ما بیا د دې یو ګولې مولې راغورم
څه وخت ډیر سخت ده په تمام سو استخپل ډیر خفه کړی
ز ډیرم د اوس اوس په دې باندې چې میړه مې مریض ده جهکې پروت ده زوی مې هم نسته ده مشر په کور کې ډېر مشکلات ورونه مې ډوډۍ ښه بد راته هغوی را کوي
ښه بیا کومک درسره کوي
کوي دونه هغوی سا بمبې جوړوي هغوی دونه مشکلات نه ډېر دي هر څوک خپل سبا بېګا ته ایرانه دي
پسوان کې د لخوا خاطر را توه آی کومه که خاطر هم لري
نه ز خپل تی مغه تاسو مو سم چې میډم کله خ روزګار نه لره
یعنی هیڅ کله خاطر نه ست
نه مش خاطر خ نه ست نه زندگی نه هیڅ خوشالم نه مو که خاطر هم نه لره
پدې لته او راز خدمت خدای درکې
خود امين خدای دې راکې دا زمون ته مشکور خوشاله مې ست دغه غرسي خاطر ولرم که خوشاله
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او 10 دقیقې د قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهم نیمه کې د نورو مطالبه لوړاندې کولو مخکې تاسو د خبرونو د لنډیز اوریدو ته راوبلم. د اروپا د کورنیو چارو کمشنر وایي اروپایي ټولنه لا له دې لرې ده چې طالبان په رسمیت وپیژني. د چارواکي په بروکسل کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې وروسته همدا راز وویل چې اروپایي ټولنه له افغانستان سره د خپلو پراختیایي مرستو د دوام لپاره روښانه شرایط لري. قطر چې نږدې یو نیم کال د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو کوربه و له طالبانو غوښتي دي چې تروریزم رد کړي او پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. په افغانستان کې د برتانیا پخوانی سفیر او د ناتو ملکی استازی وایي طالبان باید دا واضح کړي چې د القاعده شبکې ملاتړ نه ورکوي او اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې دا ډله استفاده وکړي. د برتانیا حکومت له طالبانو سره له افغانستانه د برتانوي وګړو او هغو افغانانو د وتلو په اړه مستقیمې خبرې پیل کړي دي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د برتانیا د حکومت ویاند وایي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی دوهې ته تللی او هلته له طالبانو سره په دې اړه خبرې کوي. د افغانستان د پخواني حکومت د ښځو د چارو سرپرست وزیره حسینه ساپۍ د افغان ښځو او نجونو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې په دې اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو بیړنۍ غونډه باید جوړه شي. په اشقاباد کې روغتیایي سرچینې په دې باور دي چې په ترکمنستان کې د کووید 19 ناروغۍ د تلفاتو شمیر په زیاتېدو دی، خو دوی وایي چې د دې هیواد حکومت تر اوسه په ښکاره د کورونا د وبا د یوې پیښې اعلان هم نه دی کړی. او مخکې له دې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سپینه ماڼۍ کې د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلنسکي سره وګوري، واشنگټن له کیف سره تر 6 میلیون ډالرو پورې د مرستو ژمنه وکړه. واشنگټن وایي چې دا مرسته به د اوکراین په پولو کې د روسیې د پوځي هلو ځلو د زیاتېدو په خاطر کیف ته وسپارل شي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو د سهار له او د ماښام تر او و ورځې د اونۍ خپرېږي. ستاسو له پیغامونو
د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د تکنور د کلي نه ګلدین تای سره په تماس کې دا درخواست یې د افغانستان حکومت یا طالبانو ته چې زمونږ دا د ننګرهار ولایت د تورخام دروازه چې کومه ده دا ډېره کلکه تړل شوې ده. پاسپورټونه مونږ ساس کړي دي، ویزې هم بیوالي دي، ډېر تقریبا 20,000 روپۍ مصرف را باندې زمونږ طالبان دا درخواست کوي. دغه تورخام دروازه مونږ ته داسې پراخ او داسې راته خلاص کړي چې نه پاسپورټ اجازت یې او نه ویزې ته اجازت یې او که چا شناختي کارت یې په هغې تګ راته کړي او که چا سره تذکیره یې په هغې باندې تګ راته کړي. همدارنګه شرکتونه والا چې مخابراتي شبکې چې کوم دي یعنې ټیم دفترونه دا ټول زمونږ طالبان ته دا درخواست کوي. کوم نرخونه چې په هغې حسابې کې روان دي او په جد روتون کې روان دي دغې باندې وګرځي.
ما دې له ټولو چارواکو نه دا خواهش دی چې دغه تاسو نوي ګمارلي کسان چې کوم دي په رینجرو کې یا په پښتونو کې یا په چکسونو کې، ما دا خواهش دی غټو غټو سیاسي مشرانو نه په دې باندې دې غور وکړي. نن په شپږم نه هي مولا خالص په سیمه کې په سم سرک باندې رینجر چپه شوه، ملایان پکې ناستو چې څنګه چپه شوه هغې نه د کلتوسو بکسې راولوې دي، پیروې باسلې دي، راکیټو مرمۍ وي او د ټیکا مرمۍ وي. ما د مشرانو نه دا خاص دی خواهش مې دی چې هیا دغه مال دغه وسلې موټر د هر څه د تاسو د بیت المال دي دې باندې غور وکړئ، خلکو ته داسې کسانو ته او دنه وظیفې مه سپاروئ، هغو باندې کمیسون وګمارئ، هغې باندې تاسو نظر لاندې وساتئ.
چې امریکایان وایي چې زمونږ ټول عملیات پای ته ورسېده، هیڅ عملیات دوی پای ته ونه رسېده. دوی یو داسې کار وکړو چې ټول هغه کارکوونکي چې د دوی سره 2000 نه ما کار کړی د 2013 پورې به یې د افغان ځانګړو ځواکونو ته په خپله خوښه سپارلي و. 2500 روپۍ به راته حکومت را کولې، 100 ډالر به دوی را کول. او کله چې نظام د لنګېدو خبر شو هغه خلک چې د دې سره موجوده کار کاوه هغه ویوړو او چا چې $100 یا $1000 په میدان یو کې ترجمانان ته ورکول هغه خلک د کورنۍ سره ویست او موږ چې کوم د بای میټریکو سره سپ وسره په موږ په کونړ ولایت کې ځای په ځای په د کور کلي خلکو او د چټک برګون دغه کته چې وده دی بوجیا نارې گورایټ وینر او ټول تام د زمونږ مشاورین او نور کاناډا د ملکونو خپل بیرغ ته کاتو شادنامه به تغسته خلک هم داسې تیارو میدان ته وړو او زمونږ یو قانوني اسناد غوښته لیټر او دا لیټر قانوني کاروایی په داسې رنګ یکدم نظام رنګ شو په دې کې موږ کیس څنګه چلولی دی هغه چې میدان یوایي ته تللو لیټر یو شی نه چې زمونږ په لاس کښې وو هغه طالبانو وشلول او اوس راته وایي چې پلرونه مو واته او لاړو د دې نه وروسته به ګورو تاسو پردي مړي کوي تدې د پاره دا څه برنامه نه لري د الله د رضا د پاره دا د ټولې نړۍ ته دا زموږ پیغام نشر کوي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
آزادي او اوریدونکو
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم دا پروګرام داسې مهال خبريږي چې له تیرې څباندې وی او نه راهسه طالبانو پر افغانستان ولکاټینګ کړي او داسې هڅه پیل کړي چې افغانستان کې یو نوی دولت او نظام رامنځته کړي د غنو اوریدونکو پیغامونه هم پر همدې سیاسي او پوځي بدلونونو راڅرخي او دوی د خپل سیمو د حالت په اړه راته پیغامونه پریخي راځي چې په پیل کې همدا پیغامونه وورو
ازادي راډیو کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نادر خکار و شو چاغر فاسد نجین د منزل اړه د طالبان او اسلامی حکومت من سره خو یو خبره د رښتیا هم د کمیر خان مترقی چې ویلي د امریکایان څه ضرورت لري چې دغه دونه خلک دی خپل کارکونان او بعد یو بس نور د افغانان سره څه کار دی دین مالونی چې رښتیا هم د ګډوډي شروع کړی ده مونږ خو په دې لغمان کې لغمان کې محالات ولیدل مخکې په هغه حکومت کې دورګه ما خام څنګه په زور زمانچې په زور موږ د نن زرا افغاني واسطلې په ولایت ته لاړو ارګه مو خرچا هیڅ تا پښتنه نه کړې چې خپل او دنګل شي نو اوس چې امن او امان قرار قرارې دي الله تعالی دې د دشمنانو ته هدایت کړي
اني چم د بادغې سم د افغانستان موضوع دغه په ملایي خبرو حلې چې دغه زیاتې کونکو کونکو کاری دي نه دغه دروغ او نور د ټومټونو او داسې خبرو لاس واخی افغانان چې په ارزه کې سره را ټول شي کته خارج کې په داخل کې خپل مملکت جوړ کې خپل وطن جوړ کې د هر چا سره سیاسته د تر قیامت راځه د بل چا موږ د بل چا په خبرو نه غولو سو دا غمی پیغام د خپل خپل مزرګه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیصل مریم د ننګرهار څخه موږ دلته د اسلامي امارات له ټولو مجاهدینو څخه خوشاله یو او الله دې وکړي دا پروسه هم سي دوام
سلام دې کارکون کې رادیو ازادي ته ټولو ته سلامونه وړاندې کوم خدای کې جوړ خوشاله اوسې زه عبدالقادر محمد کریم دې کابل څخه تاسو پیغام پریدم خو خوشاله یو چې دغه نوې حکومت خه امنیت نیولې دي او خه دې غلولاره هم نیولې دي خلک په بازارونو کې فراخ ګرځي او دکانونو ته هیڅ کوم ستونزه نشته او ډېر یو باعزه د خلک دي او ولس هم خوشحاله دي ټول خوشحاله او همداسې افغانستان تل جوړ شي موږ خوشحاله یو مخکې به هر کوڅو ته نشو تللی او پیسې چې لس زره در سره وې او چې 1000 نیرو هم پروت او بیا به هم ډارېده چې چېرته غله ونه لګي
السلام علیکم زه عبدالسلام د هلمند ولایت څخه د ازادي د رادیو پر کر شوم زما د دغه طالبانو لوړپورو چارواکو څخه دا خواهش دي چې دغه امیر المؤمنین حبت الله خونزاده دا ولې افغانستان ته نه راځي خو دا خارجان چې د زموږ حکومت جوړیږي نو دی ولې نه راځي سره خو په دغه کې چې دی برخه واخلي او که چیرې چیرې دی ژوندی وجود لري خو راځي چې او که نه یې پر ټول ملت کې غږ وکړي په اجازه واخلي ټول به دعایې ورته وو چې سره دغه زما پیغام دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
نجیب ګل منلی ما لغمان ولایت ته او د تدی په حاضر کنیولې زه غواړم اسلامي امارات نه موږ ډېر زیات خوشحاله یو او اسلامي امارات سره ټول همکاري مرسته وکړي له ولسه مې دا خواهش ده. وسلام.
سلام علیکم. زه سردار محمد هلمند ولایت څخه خبرې کوم. طالبان حکومت ډېر ښه حکومت دی، خدای دې برقرار ساتي همیشه ډېر امن او هر څه راوستي دي. وسلام.
سلامونه اونی کې هیله د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او رجوم سره وړاندې کوم. ایرویس اخلاقي امن هلمند ولایت څخه سره دا پیغام شریک کوم. په هلمند کې کوایو د چې ټول ولایتونه طالبانو په خپل ولکې کې راوستل. نو که څه هم وایو کله په یو کور کې چې چین یې نو خصوصا بارته نه شي کولی. نو زموږ هم یوازنۍ غوښتنه د طالبانو مشرانو څخه دا ده دوی باید یو خپل مشر وټاکي، خصوصا ځکه چې اوس ټولې ولکې د دوی په لاس کې دي او د دولتي چارواکو څخه هم دا غوښتنه ده چې نور باید چې نورې بلې جګړې ته دمن ونه وهي او د طالبانو سره هم باید دوی څه ډېر حده پرې کومک وکړي، ځکه موږ خصوصا افغانان نو د جګړې څخه ستړي شوي یو.
السلام علیکم ورحمتالله. د ننګرهار ولایت څخه یم. زموږ د طالب چارواکو څخه دا غوښتنه ده بازارونه باید ډېر خلاص کړي، هټۍ باید ډېر خلاص کړي، دلته کراچیان دي باید دوی غمزر وخوړل شي، بله دا چې باید د تورخم ګېټ غم وخوړل شي، زمونږ تګ او راتګ عادي شي او ګاډي پرې رتګ راتګ وکړي، ځکه دلته د خوراکي توکو بیه ډېره په لوړېدو ده او دا رنجرې ته هر څوک چې او هر کس ناست وي وروره د هغې معلوم نه وي، باید د دوی مخنیوي وشي. طالب مشران په خصوصي توګه غوښتنه لرو چې دې
وکړي. سلام ورحمت الله. خی کراری د خیرات لون خټریږي. نو د موږ سیمه کې انشاء الله بيخي خیر او خیرات ده. د افغانستان اسلامي امارت التحاکم ده لوګر ولایت کې او هر څه انشاء الله بيخي ښه روان دي، امور بيخي ښه روان دي. نو د ولایت هم په ښه حالت کې ده. یو بل خواته طالبان ګرځي، چور نسته پکې، غلا نسته پکې، خلک تر ډېر راضي دي، ټول خلک تر راضي دي او حکومت نه بيخي خلک ستړي شوي وو د دوی له ظلمونو نه، د دوی له چاپو نه، د دوی له وحشتونو نه، له هر څه نه ستړي وو. نو حالات دلته بيخي نورماله ده، انشاءالله خلک ډېر خوشحاله دي. والله تعالی دې وکړي چې داسې یو نظام دلته حاکم شي چې هغه د ټولو خلکو په خیر وي. انشاءالله دا نظام امارت اسلامي انشاءالله د ټولو لپاره په خیر وي. السلام علیکم.
زه فیض محمد د کندهار ولایت چاله کوټ او د سوالي څخه خبرې کوم. ما د ازادي راځي څخه دا غوښتنه وایي چې ما پیغام نه کړ چې طالبان څه خلک دي، طالبان د دې ملک کې، طالبان مسلمانان دي، طالبان شل کاله مخکې دا غوښتنه غوښتل چې موږ افغانان پر یو ته غوښته راټولې د مسله سولې وکړي. نو دا چې سره څنګه سولې نه تر کوه ما ته یو خور د افغانستان څخه ووتی د طالبان څخه د کړځي او عبدالله سولې وکړي. طالبان څه خلک دي؟ طالبان او اسلامي امارت جنرال پولیسیا ته چې دا مغوسنه ده د ازادي راځي خیر جان مننه کوم.
بل السلام علیکم. ما پیغام دا دی امیدلار د کندهار سره په تماس کې یم. زما دا پیغام دی چې د طالبان سره دا غوښتنه ده، دا پیغام دی چې دا اعلان نه چې کېږي د خلک روان دي او لبر لمر کوته دا د افغانستان سرمایه ده. نو دی ودریدل کچیر دغه لیس دغه د طالبان سمدا غشتنه د چې دغه بس مومن اپد اپد دی وکي چې خلک د کورورا وزي یا د بهر ملکورا وګرځي. نو ډیر به شخوند کی د افغانستان سرمایه دغه د چې دا نه نو افغانستان څوک و خلک نه ځوانان نه سپیږی نه علما نه دغه ډیر به وږي چې دغه مومن اپ په دا شکل باندې وسی ورته.
زما دا پیغام د ازادۍ راډیو ته د ترس موسې چې کوم کارکوونکي دي هغې له 6000 ویزې راغلي دي او هغې یو کوم مشر چې دی افغان هغه وویل چې موږ یې نه ورکوو. بل پیغام مې دا دی چې په میدان کې داسې ماشومان او زنانه والکېږي هم د دننه داخل کې امبار د نورو روندو خوا نه والکېږي ټکول کېږي، نو ته ډوډۍ رسېږي، نو ته اوبه رسېږي. نو زما دا پیغام دی نور کوم همکاران چې د موسو ته کار کړی دی خارجي موسو سره راغی او لپاره مې راغلي نور کول کېږي. نو زما را پیغام دی دغه مشرانو ته ورسي چې دې کې همکاري وکړي.
السلام علیکم. د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. ما ویل طالبان چې ټول حکومت په خپل لاس کې واخلي هېڅکله داسې نه شي کېدلی. ټول افغانستان باندې وکمن چې او دی به د ټول مازه لپاره وکمن ترلاسه کړي. هیڅ کله نه چې کولای دا چې بیا غل ملکي غل پکې یو څو عمر بعد کال بعد لس کاله بعد بیا یې غل پکې د دې څخه دغه وختونه را په یو څومره حکومت یو کې او وګړو سره یو حکومت یو کې دا چې د ټول ملي بیرغ او دا چې کوم کمانډو کوم اردو او ټول کوم ځواکونه چې کار کوي هغه باید هغه راوي چې پاتې شي. دا غوښتنه ده د میډیا دې نه کړم. السلام علیکم. د کندهار ولایت څخه مې اړیکه نیولې ده. کندهار ولایت کې هم وایي ډېرې څه دي هم ظلم ډېر شوی دی. دا اوس څه څه ده نو څوک پاملرنه ورته کوي او نه داسې.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د ګرمول ایاسلایم. او ملت او خلکو او مظلوم خلکو او ستمدیده خلکو نور نو وخت دو خارجیان و ابرقدرتان و تمور کوی چې ستاپ سپوینو باندې لوبی وکړي. افغانانو ته مدا پیام دی چې یو شئ یو موټی شئ د قتل قتال خونریزی تباهی دور چپاول غت فساد مخه ونیسی او د وطن په آبادۍ کې سهم واخلی. هغه خلک چې د بیگانه و جاسوسان خاک پروشان غله وطن پروشان قاتلین دی په ضد یې ودرېږی او مبارزه وکړی او د دو فرصت نه استفاده وکړی چې فعلا نیستی آرامی ده انفجار و انتحار نشته. پرواز که با دیموگه 200 نفر تنا ملی اردو مده که دل سمره با طالبان مده که دل دیگه دو فساد دستگاه لمن طوله شوا. خدای دی ده بعد ده پاره طوله کی امریکا و ملل متحد تا وایم که نور افغانان پر اسمیت و پیجنه ای او پا افغانان و که نور و مینه متو یوی رای جمهور ده امریکا و سیزه طالبان بشار آورم پا طالبان دی بشار ورائی وا بامونه دی استعمال کل تلک دی مرکرل دی بامو مور دی استعمال کرا گوانتالامو که دی خلق بندیان کل هر اپا چه پجایی چه و تاسه وکره تروریستان روسان امریکایان اسرائیل دی مسلمانان و افغانان هیچ وقت تروریست ندی. بیا هم امریکا توایم چه پلیاز دی خدای نور په دې ملت رحم وکړی او د شخصي غرضو د شخصي اغراضو نه نور توبه و باسی. خدای به دست جزا درکا چې چی وی وینی.
بله السلام علیکم. زه محمد اکبرم د لغمان ولایت. چې مخکې له دې مې وظیفه درلودله اوس په کور کې یم او په دې خاطر م خپل وظیفه پریښودله چې په افغانستان کې امن راسي ورورژنه ختمه سي.
نورخان خبرې کوم د پکتیا ولایت نه د شتکرم ولسوالۍ نه. انشاءالله دلته وضعیت بیخي نورماله ده. مشکل نشته ستونزه نشته او وضعیت په دې مهاله پورې بیخي کرار ده. بنه خلک شکایت کوي طالبان ښه چلند کوي خلکو سره ښه برخورد کوي. انشاءالله کوم ستونزه نشته د امنیت مبارکي بیخي هم نه امان ده.
السلام علیکم. زه د پاکستان صوبا بلوچستان ښوونځي څخه خبره کوم. ما چې کوم معلومات کړي دي موږ چې د کومو خپلوانو دغه سره جغیرو د طالبان مبارکي طالبان ډېر ښه وجت کوي زموږ په وطن کې او ډېر ښه رویه کوي. موږ ټوله ځین خوشحاله یو. الله دې دی بس خوشحاله لري. دا ځین غواړو چې حکومت مخته بوځي.
السلام علیکم. موږ ولسونه یو لور اندېښنه او تشویشونه لرو. هغه دا چې پنځه کاله کېږي چې پاکستان له طالبان څخه ملاتړ کوي او طالبان اوس هم د پاکستان په ملاتړ وخته ورسېدل. نو اوس به پاکستان له طالبانو څخه سیاسي خپلواکي واخلي او د پاکستان استخبارات به د طالبان په حکومت کې په پراخ ډول نفوذ پیدا کړي. نو د دې کار د مخنیوي لپاره موږ له محمد اشرف غني حمدالله مخیب امرالله صالح حنیف اتمر او رحمت الله نبی څخه غواړو چې دوی یو سیاسي ګوند جوړ کړي د پاکستان لخوا د افغانستان د شغل کېدو مخنیوی وکړي. ځکه چې اوس افغانستان د پاکستان لخوا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول شغال دی.
ستاسې پیغام ستاسي نظر.
اوریدونکو دا وستاسه هغه پیغامونه چې د طالبانو له راتګ وروسته مو د خپل سیمو د حالات په اړه راته پریښیو. په غنو پیغامونو کې د طالبانو له راتګ خلکو خوښي څرګنده کړي، خو یو څه چې ښکارا دی هغه په افغانستان کې د قدرت او واک تشه ده. لیوې نه واوخته چې طالبان د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې تر چټکو پرمختګونو وروسته پر کابل واکمن شوي دي، خو دې ډلې تر اوسه یو حکومت نه دی اعلان کړی. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت وایي د مشرانو لخوا د یو ټول شمول حکومت د جوړېدو لپاره سلا مشورې په چټکۍ روانې دي. ښاغلی همت چې د طالبانو په پخوانۍ واکمنۍ کې د باختر خبری اژانس رئیس او د هیواد ورځپاڼې مسؤول مدیر وو، په دې باور دی چې طالبان به وتوانېږي له هغو افغانانو سره شریک کار وکړي چې کلونه یې د طالبانو په مخالف صف کې تیر کړي. نوموړی د بېوزلۍ او غربت په وړاندې مبارزه او د نړیوالې ټولنې سره خوا په خوا تګ د طالبانو لپاره راتلونکي ننګونې بولي چې په وینا یې وبه کولی شي پرې برلاسي شي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون له غړي عبدالحنان همت سره اجمل اند مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې کله به طالبان یو حکومت تشکیل کړي.
د طالبانو برابري شورا او د طالبانو فور مشران سره له نورو سیاسیونو او بنفوذو شخصیتونو په مشورو باندې لګیا دي تر څو ډېر ژر افغانستان لپاره د نوي حکومت تشکیل وړاندې کړي. نو زما فکر باندې دا به ډېر وخت نه ونیسي، انشاءالله تعالی د یوې هفتې په شاوخوا کې به نوی حکومت اعلان شي.
د تاسو مشران د ټول شموله یا پراخ بنسټه حکومت خبره کوي، د طالبانو تعریف څه شی دی له دا ډول یو حکومت څخه؟ ځکه مخکینی حکومت هم ویل چې دا ټول شموله او پراخ بنسټه دی.
لفظ څخه سي معلومیږي ټول شموله حکومت په هغه سي هر څوک، هر قوم او هر قشر او هر طبقه خلک خپل ځان کې وویني او دا حکومت خپل ځان لپاره وبولي. طالبانو مخکې په دې ارتباط باندې وړاندوینې کړې وي، وی دي اوس موږ پر انحصار باندې باور نه لرو، مشک دا ور راځو له موږ سره په څنګ کې نور سیاسيون هم شرکت ولري. دا د ځل به هم ان شاء الله تعالی په دغه معنا سره ټول شمول حکومت راځي چې طالب سیوا به نور سیاسيون هم برخه کې ولري.
تاسو فکر د مهال چې طالبانو ټول افغانستان نیولې دي، کوم مسلې په وړاندې تاسو تننګون کې ښکاری خپل طالبانو ته چې د دوی نه ډیر زیات کار تمرکز او تدبیر غواړي؟
څنګه خبره ده خو یو فاخي واد او نوې نظام به انترغلې ده، نو ننګونې خو ته خبر ده سیستم لري طالبانو لپاره برخه کې زیات. اول ستونزه خو د افغانانو د امنیت وسی الحمدلله، بس په ټول افغانستان کې د افغانانو د امنیت مسله حل شي. ټول افغانانو نارې ولې د اوربند هیلې درلوده، اوربند تقاضا درلوده هغه په عملي ډول باندې په ټول افغانستان کې دا اوربند عملي سو په اعلان زموږ غیرو په یوه هفته کې پنځه نفرم په افغانستان کې نه دي وزیر شوي او هغه ولایتونو کې د طالبانو حاکمیت په هغه کې یو ټک هم نه ده سوی، یو سنجاک هم نه ده بېځای سوی، هر څه پر امن دي. یو د امن تقاضا و د ولس هغه پرس و دومه هیله خپل نړیوال ټولنې سره ګډ سفر ده په وړاندې باندې هغه نورې خارجي ستونزې دي د ولس لوږه ده.
ژورنالیستان په تیښته دي، په رسنیو کې د خزینه ژورنالیستانو شمیر رو ورو په ورکېدو دی، که څه هم طالب مشرانو ډاډ ورکړی. څه فکر کوئ ولې هم لا د رسنیو فعالان اندېښمن دي، ولې لا هم باور نه شي کولی؟
ژورنالیستان پورې اړه لري، تر کومه حده پورې په طالبانو پورې د افغانستان په اسلامي عمارت پسې تعلق درلودی. زه بیا علامه مجاهد فرهنګي کمیسیون مشر دوی ته په لومړۍ ورځ باندې وویل ستاسو په هره معنا باندې ازادي ته به د بیان ازادي ته موږ ژمن یو، د بیان ازادي به شتون لري، وجود به لري، موږ به هیڅ چا باندې انتقاد نه کوو، نیوکه نه کوو. څه سي اصول دي، څه سي د ژورنالیزم اصول دي، هغه په هغه په هغه ډول باندې میډیا خلکو ته وړاندې کوي. طالبانو په ژورنالیستانو باندې هیڅ فشار نه دی راوړی او له هغه راهیسې مسلسل ناستې ورسره کوي، لیدنې ورسره کوي، د هغوی ستونزې حل کوي. داسې ژورنالیستانو اطمینان نه کېږي دا د هغو په هغو پورې اړه لري. طالبانو چې تر کومه حده پورې په طالبانو پورې ارتباط درلودی، طالبانو په ټوله معنا سره د ژورنالیستانو ته د خدمت کولو تشر ډبولی ده.
په دولتي رسنیو کې ښځې د کار کول نه منې شوي دي، آیا دا پرېکړه به دایمي او که موقته؟
یا زما فکر باندې دا پرېکړه به موقته وي. طالبانو مخکې هم ویلي اوس موږ ښځو ته، بلکې په تېر عمارت کې که ستا په یاد وي په هغه وخت کې هم هم ټول شوز ته جواب نور کړ سوی په دین ورګانونو کې پاګه وخت هم شوز کار کوي اوس به هم شدي انشاء الله تعالی دا پر دې د مراتبولو او د شرایط اصول او فسوکاټ کې په ټولو ادارو کې کار کوي دا پریکړه به قطعي دائمي نه ده.
تاسو تیرو کلونو ته اشاره وکړه، شل کلونو کې د افغانستان ټولنه ډیره بدله شوې ده په کلتوري، سیاسي او اقتصادي لحاظ. د طالبانو په لیکو کې دا بدلون څومره د درک وړ دی؟ آیا هغوی په ټولنه کې د دې راغلي بدلون سره جوړجاړي ته چمتو دي، خصوصا د تاسو دغه ځوان طالبان چې تازه په دغه شلو کلونو کې د طالبانو لیکو سره یو ځای شوي دي؟
طبیعي خبره ده، موږ د یو هیواد خلک یو، د یو وطن خلک یو، موږ افغانان یو. څه به دوی رانږدې شي، څه به موږ ورنږدې شو، موږ سره بدل نه یو، موږ سره ورک نه یو، موږ ډېر مشترکات سره لرو. مذهب هم یو دی، هیواد هم یو دی، کلتور هم یو دی، او هر څه هم سره ګډ دي. نو زه فکر نه کوم چې دا د یو ستونزې
دی. کابل هوایی ډګر کې روان وضعیت ته طالبان په کومه سترګه ګوري؟ دغلته په زرګونو لسګونو زره ځوانان، ښځې، کورنۍ په تیښته ښکاري. څه فکر کوئ چې له طالبانو ویرې اخیستي او که نه نور دلایل لري؟
نو د دې اصل سرچینه په امریکا پورې تعلق لري. عامل امریکایان دي. امریکایانو خلکو ته ویلي دي چې موږ هم بې له ویزې، بې له پاسپورټه اروپایي ملکونو او امریکا ته بیایو. نو ښکاره خبره ده دا په افغانانو کې، نه یوازې په افغانانو کې بلکې په هر هېواد کې که امریکایان دغسې اعلان وکړي چې موږ تاسې بې له ویزې، بې له پاسپورټه اروپایي ملکونو یا امریکا ته بیایو، نو دلته به هر څوک وزغلي. نو دا ستونزه امریکایانو جوړ کړې ده. ټول کابل روما ته ټول خلک وزغلي، ډېره بدنامي جوړ کړې ده. دا په موږ پورې اړه نه لري، مستثنه چې طالبان چې اړه لري هغو دا امنیت راوستلو کوشش کړی ده، خو خلق نه ګرځي. خلکو خلکو ته خلک ولي په تیارو کې وړي، اکثر په دوی کې څوک یا په نورو هېوادو کې څوک خو ستونزه په امریکا پورې اړه لري، طالبان چې سره نه لري.
فکر کوي چې هغه ځوانان چې طالبان نه و ان ځینې د طالبانو خلاف په کلتوري، فرهنګي او نورو فعالیتونو باندې اخته و، دا مهال څومره ډاډ شته چې راتلونکي نظام کې به برخه ولري که چېرته ونه تښتي؟
خامخا به ولري، خامخا به ولري. دا اوس په کومو ادارو کې ځوانان دي؟ نن موږ له ډېرو ځوانانو سره ملاقات درلود. ټول پنځه د شلو د دېرشو کلو په شاوخوا کې ځوانان و. ټول هم سره کار کوي په ادارو کې، کار اسلامي امارت پوهېږه. هر چا ته خلاصه ده که سپین ږیري دي، که ځوانان دي، کشران دي، که مشران دي،
د طالبانو د فرهنګي کمیسیون غړی عبدالحنان همت و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د دې اونۍ د ازادي او اوریدونکي پروګرام هم پای ته رسیږي. له طاهر روحانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښه شپه او ورځې ولرئ.
Okay.